یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د تخار ولایت وروستۍ پیښې پوځي او ملکي مرجوب لري او په مجموع کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت تم کیږو. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سئ، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له عصمت سروان څخه اورو.
په تخار ولایت کې په یو هوایی برید کې دولس ملکیان وژل شوي دي. په اروپا او امریکا کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره قیودات زیات شول، او د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیه د امریکایي رای ورکوونکو معلومات ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل. راپور نوای چې د تخار ولایت د مرکز تالوقان ښار ته نږدې په هزار قرلق سیمه کې په هوایی برید کې دولس ملکی وګړي وژل شوي دي. د تخار د والی ویندوی محمد جواد هجری پیش تاییدوي او وایي چې دا برید پرون ماسپخین درې بجې شوی دی.
لبد مرغه په دې هوایی برید کې دولس تنه ماشومان وژل شوي دي او څوارلس تنه ماشومان ټپیان شوي دي.
د دهم ول چې بم د جمعات پر انګړ لګیدل دي. خود تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی د ټپیانو شمیر اتل استنه شي. د افضلی په وینا په وشل شو یو کې د جمعات مولا امام هم شامل دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر شپه د کندوز پر امام صاحب ولسوالي د طالبانو حمله شنډه کړه او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرجوب له واړوله. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبانو غوښتل چې د امام صاحب ولسوالي پر ځینو سیمو بریدونه وکړي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د دوی پلان ناکام کړه او درنه مرجوب له ورواړوله. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. له بلې خوا راپورونه وایي چې دفاع وزارت کندوز ته یو مر کوماندو ځواکونه لیږلي چې په دې ولایت کې د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جلال آباد په پرونی پیشه چې دوله شزي پکې ووژل شوې ژوره خواشینی څرګنده کړه. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان له سفارت او د ننګرهار له ولایتي ادارې سره بکړه هڅه وکړي چې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره سم مدیریت رامنځته شي چې متقاضیانو ته لازمي اسانتیاوي برابری وی. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد پرونی پیش پتړه ویلی چې په کابل کې به د سفارت او په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د دغه هیواد کنسولګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانیستی وی. د پاکستان سفارت د جلال آباد د پیش له قربانیانو سره غم شریکی هم کړی ده. په جلال آباد کې پروند فوټبال په لوبغالي کې په زرګونو کسان د پاکستان د ویزو لپاره د نوملیکلو په خاطر راغون شوي وو چې د غنی غونی له عمله دولس میرمنې مړې شوې او اته نوري او دوه نارینه ټپیان شول. د خبرونه لاساجی رادیو اوري. د کورونا وایرس د امریکا نشته دریو برخو ته د خبرېدو په حال کې دی. یو په اروپا کې ډېری خبرېدا دولتونه اړ کړي چې نوی بندیزونه ولګوي او د نورو سختو هغو خبرداري ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په لویدیځ او منځنۍ برخه کې هم چې د کورونا وایرس په چټکۍ د خبرېدو په حال کې دی، په شپږو ایالاتونو کې تر ټولو زیاتې نوی پیښې ثبت شوې دي. په متحده ایالاتونو کې په وروستۍ یوه اونۍ کې د دغه وایرس له امله د مړو شمیر د ورځې په متوسط ډول 255 تنو ته رسیږي. له دې سره په ټول امریکا کې د مړو شمیر 222,000 ته رسیدلی دی. په اروپا کې د دغه وایرس د نوي څپې د لا خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې پولینډ او پرتګال نوي بندیزونه لګولي او خبرداري ورکړي چې نور به هم ولګوي. په دغو هیوادونو کې د ماسک اغوستل جبري شوي، غونډې محدود شوي، بارونه او رستورانونه بند شوي او تقریبا بیرته د بشپړو بندیزونو یو وضعیت رامنځته شوی دی. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وای ایران او روسي دواړو د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نوومبر په 3مه د ولسمشر تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان راتکلیف پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل معلومات ترلاسه کړي چې ایران او دغه راس روسي د یو شمېر رای ورکونکو د نوملیکنې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. راتکلیف او د امریکا د پولیسو د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کریس وری خبریالانو ته وویل هر هغه بهرنی هیواد بچی د امریکا په انتخاباتو کې مداخله وکوي متحدو ایالاتونو ته تاوان ورکړي. دواړو چارواکو د ایران او د روسیې له دې هڅو سره سره امریکایانو ته د انتخاباتو د پروسې په اړه ډاډ ورکړ. راتکلیف وویل ایران د جعلي ایمیلونو له لارې د رای ورکونکو د بیرولو، د ټولنیزو ناکراریو د رامنځته کولو او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د زیان رسولو هڅې کړې دي. راتکلیف وویل د امریکا استخباراتو د روسیې لخوا د ورته اقداماتو څه نه دي لیدلي، خو د هیواد د یو شمېر رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي، هغه سې چې په 2014 کال کې کړي.
خبرونه مولا زاده یې راټو اوریدل. د تخار ولایت د حوزوی روغتون سرطبیب د وسلوالو طالبانو لخوا پر امنیتی پوستو د پرونیو بریدونو د تلفاتو په اړه راتوي.
اسکر چې مړ شوی دي سپخانه ته د سلوی شهیدان راوستي دي او نه نفر زخمیان. نور شاید یو د نامه صحیح نه ولوسی ګانو چې ګمر معلومات مو نشته.
په همدې ولایت کې به پر یوې جمعات د بریټ پاړه هم ووري چې ویل کېږي ماشومان پکې وژل شوی دي. اخو د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي چارواکي دغه هیواد په ولسمشر انتخاباتو کې د بهرنۍ هیوادونو د مداخله خبر تایید کړ. په دوه هم نیمه کې
نن ورځ کوم ماسلین دي ډیر زیات او سمتي او غلط موجود دي. انټرنیټ شته دی هغه وخت هم شته او هول انټرنیټ یوازې تر نامه پورې محدود وو.
د مخکښو شوزونیز پروګرام د چې د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانسي استاد محمود تقوا سره د زړه خواله لرو. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د تخار ولایت د دې ولایت حوزوی روختون سر طبيب وای چې تیر ورځ په دې ولایت کې د سختو جګړو ورسته روختون ته په لسګون امنیتي او دفاعي مړی ورول سوی دی. د امنیتي او دفاعي ځواکونو مړی ورول سوی دی. حفیظ الله صافیه زاده رادیو ته ویل چې په ورځ سو کې د تخار د ځنګړي قطې د 99 قطې او د ملي پولیسو جسدونه هم شامل دي. لا تر اوسه د دې پیښه د کرشمیر په اړه کورنۍ چارو د دفاع وزارت او د تخار ولایت محلي چارواکو څنګه دی ویلي دا چې پتی راوونه کې د تخار ولایت په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې څومره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات وشته. خطر پردیس له کابل اوس محل په سټډیو کې دی او په دې اړه معلومات راټول کړي دي. پردیس خبرونه ته اشاره غلي ک په لومړي سر کې د تخار پیښه په اړه تر اوسه راتوي چې کرشمیره د پرنیو بریدونو په ډاګه سوي ده کنه.
ډیر زیاته مننه فریبا جان. د تخار ولایت سیمیزو چارواکو تیر ورځ رسنۍ ته تایید کړ چې د دې ولایت په خواجهغار او بهارک ولسوالیو کې د ولایت د امنیت امیر په ګډون ګن شمیر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات وختي. له تیر ورځ راهیسې دغه تلفات په اړه ډول ډول راپورونه پر رسنیو کې خبريږي، خو نن د تخار ولایت د حوزوي روغتون سرطبیب حافظ الله صافی ازادي رادیو ته د دغه تلفاتو د کرشمیر پاړه داسې ویل.
اسکر چې مړ شوی دي سپخانه ته د رسلوی شهیدان راوستي دي او نه نفر زخمیان. نور شاید یو دي د نامه صحیح نه ولوسی ګانو چې ګندره معلومات مونږ نشته.
خغلی صفای وی ممکن د یو شمیر سرتیرو جسدونه لسمی وړل شوی وي. په وژل شوی پوزیانو کې د تخار د زنګړی قتې د 999 قتې او د ملي پولیسو جسدونه هم شامل دي. د تخار ولایت د والی ویان جواد هجری به تیر ورځ ازادي رادیو ته ویلي و چې دغه ولایت د پولیسو د امنیت امیر راز محمد تورندیش ل امنیتی ځواکونو سره د مرستې لپاره د بهارک ولسوالۍ د مسجد سفید سیمه ته تللی و چې دغه پیښه رامنځته شوه. لبل خو بیا وسلواله طالبان طالبانو بیا د دې بریټ په منلو سره ویل دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په دې بریټ کې درنه مرګ شو بلاړول دي. لا تر اوسه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یا بنسټونو د دې پیښې په اړه رسنۍ سره کرشمیر نه دی شریک کړی. بله فریبا جان،
بله غوړم په دې امنیتی مسایلو کې تم سو لکریموش تاسو د دې شاید چې په تیرې وونه کې د افغانستان په څو ولایتونو کې سختې جګړې سوي دي د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ، نو تاسو چې په دې اړه معلومات راټول کړی دي څه وایي چې په دغو ولایتونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څومره تلفات او شی دقیق شمیرې معلوم دي؟
بلې څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده، ل تخار ور هاخوا بیا په تیر یو ونی کې به هغه ولایتونه کې چې جګړې زور اخیسته تر دا مهاله هغه راپورونه چې ولایتي چارواکو ازادي رادیو ته په تیر یو ونی کې تایید کړی دي شاوخوا اویا امنیتي او دفاعي ځواکونه وجل شوی دي. هلمند، کندهار، بدخشان، تخار، بغلان، میدان وردګ یو شمېر نور ولایتونه کې سخت جګړو لویل شوی او شمېر څه ممکن زیات تلفات د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته اړول وي. مونږ هڅه وکړه چې په دغه تړاو باندې یعنی په تیر یو ونی کې څومره تلفات د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وخت په دې اړه د افغانستان د دفاعي او امنیتي بنسټونو څخه نظر راوخلو خو دوی لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ډېر زیاته مننه کوم. خاطر پردیس و له کابل ولایت څخه بیا هم همدې تخار ولایت پر نامنیو باندې تم کیږم. په وروستیو راپورونو کې راغلی دي چې په تخار ولایت کې په یوه هوایي برید کې 12 ملکیان وژل شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې 13 ورځې له غرمې وروسته د تخار ښار اړوند هزارې قرلوق په کلي کې پر یوه جمعات باندې بمبار شوی دی چې په نتیجه کې د جمعات د ملا امام په ګډون ګڼ شمېر ماشومانو ته چې په سبق ویلو بوخت و مرګ ژوبله وشته ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار اجمل اریان خبرو.
په تخار ولایت کې په هوایي برید کې 12 تنه ملکیان وژل شوي دي. سیمیزې سرچینې وایي چې 13 ورځې له غرمې وروسته د تخار ښار اړوند هزاره قرلوق په کلي کې هوایي ځواکونو پر یو جماعت بمبارد کړی او په نتیجه کې د جماعت د ملا امام په ګډون ګڼ شمېر ماشومانو ته چې په سبق ویلو بوخت و مرګ ژوبله وخته ده. د تخار دی والی ویان محمد جواد هجری هم دغه پیښه تاییدوي، خو دا چې دغه هوایی برید د کومو ځواکونو لخوا ترسره شوی په دې اړه څه نه وایي. له بده مرغه په دې هوایی برید کې 12 تنه ماشومان وژل شوي دي او 14 تنه ماشومان ټپیان شوي دي. بم د جومات په انګړ کې لګېدلی او له کبله یې دغه پیښه رامنځته شوې ده. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې پیښې کې 12 تنه ماشومان وژل شوي او اتلسن نور هم ټپیان شوی دی. دی بهارک لپیخی وروس تیاره دی هزاره قرلوق جماعت بندی بمبارد کوي چې ګواکې دلته به طالبان پټ شوي وي. د جماعت د ملا امام په ګډون 12 تنه ماشومان وژل شوي او 13 تنه ټپیان شوي دي.
2 نفر شهید او 18 نفر زخمی داشتن.
په داسې حال کې په تخار ولایت کې دغه پیښې رامنځته کیږي چې یوه اونۍ وړاندې د دې ولایت سیمیزو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې دوی د ښار اړوند سیمې او د بهارک ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي دي. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړي او یو شمېر ځایي اوسیدونکي وایي چې لا هم د تالقان ښار اړوند نږدې سیمو کې وسلوال طالبان فعاله فزیکي حضور لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 په پټول افغانستان کې صافه وځي او دلای سي. دوستانو اوس به اقتصادي خبرونه واورو چې زما همکاري ډیوی نادر چمتو کړی دی.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونوای په تورخم بندر کې د چهار شنبه په ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو خکېدو په موخه دوه اړخیزه ناسته ترسره شوې. د دې خونې اجرایوي مشر نقیب الله صافی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل تورخم بندر کې د لاریو شته بیروبار د مخنیوي په خاطر دواړو لورو هوکړه کړې چې پرته له کوم جریمې له پاکستان څخه 1500 راغلي لاری چې د سوداګریزو مالونو خالي کېدو وروسته په تمه پاتې دي د بیرته تګ اجازه ورکړي. د ښاغلي صافی په وینا په دې ناسته کې د پاکستان له لارې د افغانستان ترانزیت انتقال برخه کې د ستونزو یادونه هم وشوه چې پایله کې پاکستاني چارواکو ژمنه کړې چې وروسته له دې به د افغانستان ترانزیت د پاکستاني ګمرکونو آنلاین سیستم کې ثبت تر څو پرته له کومې ستونزې نورو هیوادونو ته انتقال شي. د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ ګډې خونې د معلوماتو له مخې اوس مهال د پاکستان بندرونو کې د افغان سوداګرو سره دوګونی چلند، د مالونو پاتې کېدل، بې ځایه جرمې هغه څه دي چې افغان سوداګرو ته یې ستونزې زیاتې کړې دي. د افغانستان سوداګرۍ خونې او عزیزي بانک ترمنځ وړو او لویو متشبثینو ته د پور ورکولو لپاره هوکړه لاسلیک شوه. د دې خونې ویان امین باباک ازادي راډیو سره خبرو کې وویل خصوصي سکتور د پور اخیستو برخه کې له لویو ستونزو سره مخ دی، خو دا هوکړه به تر ډېره بریده دا ستونزې حل کړي. د ښاغلي باباک په خبره د پور ورکړې موده کمه او سوداګر باید د یو کال په ترڅ کې اخیستل شوی پور اړوند بانک ته بیرته ورکړي. د افغانستان خصوصي سکتور بانکونو د اتحادیې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال یعنی 2000 کال په بهیر کې د افغانستان بانکونو متشبثینو ته 2.5 میلیارد افغانۍ پور ورکړل شوی دی. دا هم د افغانستان په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو ډالر شپږ افغانۍ اته اتیا پوله، یوه یورو نوی افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 15 اویا پوله، زر هندي روپۍ 1.3 افغانۍ، زر پاکستانی کلداری 415 اویا افغانۍ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي چې دا خبرونه او هم د ازادي راډیو نور پروګرامونه، راپورونه او خبرونه په ازادي راډیو کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه په ژوندۍ بڼه واوري او هم ولولي. پاته مو ده ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس یو بهرنۍ مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي چارواکي د دغه هیواد ولسمشي انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخلې خبر تایید کړ. دغه ټاکنو ته تر 2 لږ وخت پاتې دی. د امریکا د راتو څنګه وار لمخ خبرداري ورکړې و چې ایران او روسیا هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې مداخله وکړي. دا څه ډول مداخله ده؟ تفصیل احمد شي براورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت چارواکو ویلي دي چې ایران او روسیې د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او هڅه کوي چې د نومبر د 3 نیټې تر انتخاباتو مخکې عامه افکار اخیستمن کړي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف د چهارشنبه پورس خبري غونډې ته وویل مشدا تاییدو چې د جنو رای ورکونکو د ثبت اطلاعات ایران ترلاسه کړي او په جلا توګه د روسیې له لوري ترلاسه شوي دي. راتکلیف او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د دفتر رئیس کریس ورای خبري غونډې ته څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه به د هر بهرني هیواد د مداخلې جواب ورکړي او د ایران او روسیې د هڅو سربیره امریکایان د متحده ایالاتونو د انتخاباتو په بهیر ډاډمن دي. راتکلیف وویل ایران جعلي ایمیلونه استولي دي چې رای ورکوونکي وویروي، ګډوډۍ رامنځته کړي او ولسمشر ټرمپ ته په ټاکنو کې زیان واړوي. د زیاته کړه چې ایران په لږ تر لږه 4 ایالتونو کې د فلوریدا او پنسلوانیا په ګډون د ډیموکراتانو رای ورکوونکو ته د ویرولو په خاطر ایمیلونه استولي دي. له تهدیده ډک ایمیلونه په درواغو ویل کېږي چې د پراوډ بایس په نوم د یوې ډلې له لوري لیږل شوي دي. په دې ایمیلونو کې راغلي دي که چېرته تاسو ټرمپ ته رای ور نه کړي موږ به په تاسو پسې درشو. داسې ښکاري چې له ګواښه دغه ډک ایمیلونو د ایالتونو د ثبت شویو رای ورکوونکو له لیست څخه د کورونو ادرسونه ترلاسه کړي دي چې په دې اطلاعاتو کې شاید دا معلومات وي چې دا کس د کوم ګوند پلوی دی او د ایمیلونو ادرسونه او د ټیلیفون شمیرې هم وي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دغه اطلاعات حق شوي دي یا بل ډول ترلاسه شوي دي. البته د رای ورکوونکو یو شمېر اطلاعات په عام ډول ترلاسه کېدای شي. راتکلیف وویل د امریکا استخباراتو ورته هڅي د روسیې له لورې نه دي لیدلي، خو د زیاته کړه چې د رای ورکوونکو په اړه معلومات په دې ډول ترلاسه شوي دي لکه د 2014 کال په انتخاباتو کې چې ترلاسه شوي وو. روسیه هغه وخت د امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنه تورنه شوې وه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
و اوس به بیرته افغانستان تورسو او د نورستان ولایت د لویدیز نورستان د درې ولسوالیو نورګرام دواب او منډول اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو نونو سکلونو کې ولایتي او مرکزی حکومت لپاره غورځولې دي. د دوی په خبره چې د آبادی او بیارغونې له چارو به برخې پاتې دي. د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري په اړه نور حال راکوي.
د نورستان نورګرام دواب او منډول ولسوالی اوسیدونکو وی تیر نولس کال چې د هیواد اکثر لري پرتی سیمې ولسوالی د ولایتونو مرکزونو سره د نوو سرکونو په جوړولو نخلول شوی خونځیو ته ودانی جوړی شوی او پکې د آبادی او بیرغونی ډیر کارونه تر سره شوی. د دوی په خبره چې ورسره د خلکو ستونزې تر یو حد هواری شوی دي، خو د غربي نورستان یاد درې ولسوالی لا هم مرکز پارون سره ندی وصل شوی او پارون ته تګي د تونو پزای ورزی غواړي. د منډول ولسوالۍ وسیدونکې فیض الله:
زمون منډول ولسوالۍ کې هیڅ کار نه دی شوی، انکشاف نه دی شوی، معارف نشته، صحت کمزوري حالت کې دی، سرکونه نشته. د مرکزی حکومت څخه د خواهش کوو چې زمونږ غربي نورستان ته خاص پاملرنه وکړي.
د لویدیز نورستان وسیدونکې وای ولایتي اداره ورته د پردیو پستر ګوري او د ستونزو هواري ته پام نه کوي. د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکې عبدالصبور کریمی:
تیرو شلو کلونو کې غربي نورستان سره د مېری مور سلوک شوی، هیڅ انکشافي کارونه نه دي سرته رسیدلي، سرکونه نشته، معارف ویجال دی، صحت په دغه بد حالت باندې دی. درجات د ولسوالیو سره او ولسوالۍ د مرکز پارون سره نه دي نښتي. کوم ځای کې سره کم دی نو هغه د مرکز سره لوبې کول دي.
د دوی په خبره چې د سرکونو او نورو اسانتیاو نشتوالي په وجه روغ او ناروغ کسان د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د موټرو کرایي زیاته ده، د خوراکي او نورو موادو نرخونه له هغو ځایونو چې سرکونه جوړ دي څو برابره لوړ دي. د نورستان چارواکي بیوایي په ولایت کې د آبادۍ او بیارغونې برخه کې ستونزې شته، خو دوی هیڅ ولسوالۍ سره توپیریز چلند نه دی کړی. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی:
څلور لاټونه سرک د دواب ولسوالۍ نه تر منډوله پورې قرارداد سوی ده، کار تقریبا تر نشپتې او یا سلنه پورې مختم تللی. هغه د غربي ولسوالۍ او د مرکز ترمنځ کوم لاره سې په نظر کې نیول سوی ده، هغه اته نوي سلنه کار تکمیل ده، چې عبارت د کوردر تیتین سرک دی.
د مرستیال والی په خبره چې د تیتین او کوردر سرک بشپړېدو سره به لویدیز نورستان او مرکز پارون ته د خلکو لاره له ورځو دوه ساعتو ته رالنډه شي، او همداراز څوک چې له پارون څخه کابل او جلال آباد ته ځي د هغوی مزل به هم درې ساعته راکم شي. نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې غرنی او لرې پروت ولایت دی چې د مرکز پارون په ګډون اته اداري واحدونه لري، چې یوازې واما ولسوالۍ د سرک له لارې پارون سره نښلول شوي او پاتې نور ټولې یې د سرکونو د نشتون له امله له ولایت جلا پرتې دي. خلک په ډېرو اوږدو او له ستونزو په ډکو لارو پارون ته ځانونه رسوي.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
دوستانم نن هم د پنځشنبه ورځ ده، د دوو بجو څخه تر څلور بجو پرې همدا د ازادۍ په څپو کې خبرونه لرو. او د دې خبرونې موضوع مو دی چې له نن څخه څلورویشت کاله د مخه د طالبانو ډله رامنځته سوله، دوی تر ننه پورې افغانستان ته څه راوړل؟ په دې خبرونه کې اورېدلی سئ. او د خبرونه وروسته زموږ همکاران درته وړاندې کوي، خو اوس زموږ خبرونه ادامه لري. یوې امریکایي کمپنۍ د کورونا ویروس پر ضد سلګونه زره دوزه واکسین جوړ کړي دي. د دې کمپنۍ مسؤلین وایي چې واکسین تر اوسه پورې د تایید لپاره د امریکا د خوړو او درمل جوړولو ادارې ته نه دی وړاندې کړی، خو ډاډه دي چې واکسین بریالی دی او ژر به تایید ته وړاندې سي. د امریکا حکومت دې کمپنۍ ته تر ډسمبر پورې د سل میلیونه دوزه واکسین ته جوړولو سپارښتنه کړې ده. اسمت سروانی نور حال راکوي.
فایزر کمپنی مخکې تر دې چې واکسین تایید شي د هغه په تولید پیل کړی دی. د درمل جوړولو د ستري امریکایي کمپنۍ د امریکا له حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به یې د شرکت مخکې تر دې چې واکسین د امریکا د خوړو او درمل جوړولو د ادارې له لوري تایید شي میلیونونه ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې واکسین د جوړولو کار فایزر کمپنۍ پیل کړی او اوس زرګونه ډوزه په بلجیم کې په خپلو تاسیساتو کې ساتي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپورټ له مخې د درمل جوړولو فایزر کمپنۍ ویلي چې تر اوسه پورې سلګونه زره ډوزه واکسین جوړ کړی او هیله لري چې د روان کال تر پایه سل میلیون ډوزه جوړ کړي. فایزر شرکت به شای پراتون کې نومبر میاشت کې د امریکا د خوړو او درملو ادارې تخپل واکسین وړاندې کړي چې له هغې څخه جواز ترلاسه کړي. په امریکا کې هر درمل او واکسین باید لومړی د دې ادارې له لوري تایید شي. په بریتانیا کې د فایزر شرکت عمومي رئیس بن اس برنوی ډیر خوشاله دی چې هلو تلې نتیجه ورکړې ده. فایزر کمپنی دا واکسین د جرمنی د بیو انټیک شرکت په همکاري جوړ کړي خو وروسته لدی چې کلینیکي ازمیشتونه بشپړ شي او د چارواکو له لوري اخیستایل شي بازار ته وړاندې کیږي. حاضر د ماده دغه واکسین د کلینیکي ازمیشت ترېم پړاو په څلور څلور زره تنو تر سره کیږي. دا واکسین دا وتلبو کسانو ته دوه ډوزه پیشکاری کیږي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن اند جانسن چې د کووید 19 ناروغۍ پر واکسینې لیوې مودې راهیسې ډیر کار کړی دی خپلې ازموینې ځنډولې دي. د نړۍ د سترې کمپنۍ په داسې وخت کې د دې ځان خبر ورکړی چې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. جانسن اند جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووید 19 ناروغي د واکسین چاري درول دي او حتی درېم مهمه مرحله هم ځنډول شوې ده ځکه چې د دوی یو چیرونکې په ناڅرګند ناروغي اخته شوې ده. خو فایزر کمپنۍ چې د خپل واکسین پر موثریت باورمنه ده وایي چې راتلونکي کال به 1.3 میلیارد ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هرتن دوه ډوزه واکسین ته اړتیا لري. د امریکا حکومت ویلي چې فایزر کمپنۍ ته به نږدې 2 میلیارد ډالر ورکړي چې په دسمبر کې 100 میلیون ډوزه واکسین وروسپاري.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو خبري وړاندې په خبرونه کې د مخکښ شو زو مخبرونه هم لرو چې د کابل پانتون د ژبو ادبیاتو د استاد محمودي تقوا سره خبري سوي دي. دا به اورسته وره خو وس به ستاسو پیغامونه راوخلو چې تاسو ازادي رادیو ترسته ولیدي.
ستاسو لا پیغامونو
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې په غازی آباد ولسوالۍ کې یو روغتون او یو کلینیک لري او نفوس یې تقریبا 11 نفره دی. ډاکټران شپه او ورځ وظیفه یې راکوي مګر په روغتون او کلینیک کې دوا نشته. هیلې ده چې زمونږ دا آواز ولپلو چارواکو ته ورسوئ چې زمونږ دا مشکل حل کړي. وسلام.
مهربان بادشاہ ما دمنده ولایت د نادالی ولسوالۍ وسیدونه کړم. واړه ما چې د نادالی حال سره شریکم چې د نادالی حال اوس پیلند زغملو نه دی او دلته د شبکو د عمل څخه مرجو ډیر پټنګ یو چې شبکې مو کار نه کوي او موږ خپل د خپلوانو خپل د دوستانو معلومات نه لرو چې هغه د جنگ او جګړې په سیمه کې اوسېږي او واړو چې دغه شبکې ژر تر ژره د افغانستان شبکې برته په نادالی ولسوالۍ کې او په ځینو نورو ولسوالۍ کې په حالت
خوشحال چکلا
کاری بختیان است کابل شهر یک شنه شهر دی مگر نپوسی پشکی زیادی زمین شهر دی بمیدنوی تنم بشکی وسیل جی کارون نسته وزیفه نسته ده هر که باید حلار پیدا سیمه ده حلار ندشت یک محبت سوا سوالسی یا سو بلوسی اس بس نیست که دلائی که امر الله صالح صاحب یا وزی داخل است سب کر شهر کابلیان واسی دغه ته زندانوت یا بزرگونه کسان زندانوت واسه هم یو د بودیجې د پاره اخساره دی دا تاوان زموږ هیواد پاس هلته دا ده چې کاري بوختیا کې داسې او کولی شي چې کمپنۍ د جوړې کې پبلیکي د جوړې کې ځوانان په کار مصروفه شي بیا انشاءالله د جرمونو کې راب ژر ژر ډکه کېږي الله مو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو مننه کوم چې د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې وي. هیله ده چې اړوند مسلینو هم اوریدلې وي او موږ بیا هم ستاسو نور پیغامونو ته هم پته مې یو کچیر په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولای شي چې موږ سره شریکې موږ د ځنګړو خبرونو لالارې اړوند مسلینو ته راسو. زموږ په دې خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه د مخکښو شو زیونیس پروګرام هم لرو خو یو ځل بیا به له اسما سروان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی وورو.
راپورونه وایي چې د تخار ولایت د مرکز تعلقان ښار ته نشته په هزار قرلق سیمه کې په هوایي برید کې دولس ملکی وګړي وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیره شپه یې د کندوز پر امام صاحب ولسوالۍ د طالبانو حمله شنډه کړې او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرشوب اړولې ده. لبلی خواد دا وزارت په یو خبر پانی که وای چه ځواکونو یې د هلمند په نادالی ولسوالی که اته طالبان وژلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جلال آباد پر پرونی پیشه چې دولس ښځې پکې ووژل شوې ژوره خواشیني څرګنده کړه او ویل چې د پاکستان له سفارت او د ننګرهار له ولایتي ادارې سره په ګډه کار کوي چې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره سم مدیریت رامنځته شي. د کورونا وایرس د امریکا نږدې دریو برخو ته د خپرېدو په حال کې دی او په اروپا کې ډېرې خپرېدا دولتونه اړ کړي چې نوي بندیزونه ولګوي او د نورو سختو حقوق خبرداری ورکړي. او د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیې دواړو د امریکایي رای ورکوونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نومبر په درېیمه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغېز وشیندي.
مننه کوم اسمت سروان او دوستان اوس هم د مخکر شوشو زونیز پروګرام
مخکخي خزي
د مخکخي خزي د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم زه وګمایم تاسو د مخکخي خزي خبرونه اوري هله د چي د خبرونې تر پای را سره پاتې شي. ما سره په دې خبرونه کې محموده تقوا د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو استاد میلمنه ده. تاسو به د اغلی تقوا نه د دې د ژوندانه کارونو فعالیتونو او زده کړو په اړه هم پښتني ولري او موږ به هم پښتني ورنه ولرو. اغلی تقوا په خیر راغلی.
السلام علیکم تاسو ټول قدرمنه
و علیکم السلام. خوشاله یو چې په خبرونه کې لا تاسو سره یو کتاسي مهرباني وکي په خپل ټکو باندې اوریدونکو ته یو څه ځان وروپیژنې. معنی
مشهور ودم زمانه محموده تاسو ملاد دی د ورده ګولاس سیدی کې مقابل کې ژوند کوم او د کابل په هانتل استاد یم.
بلې ډېر ښه. اغلی تقوا که په سر کې راته د خپل لومړنۍ زده کړو ابتدایي زده کړو راته ووایاست چې چیرته او څنګه مو سرته ورسولې ستاسې په وړاندې لکه دا نور نجونې چې اکثره له ستونزو سره مخامخ دي تاسې له ستونزو سره مخامخ وي ستاسې په وړاندې موانع وي؟
بالکل زه هم د همدغې ټولنې او همدغې خاورې زېږنده یم لکه څرنګه چې نورې نجونې البته په مجموع کې ټول د افغانستان خلک او بیا هم خاصتا نجونې د زده کړو په بهیر کې له ستونزو سره مخ وي. ما هم همغه تجربې کړې دي او همغه ستونزې ما هم ګاللې دي. زما د زده کړو پیل په دې ډول وشي کله چې زه 15 کالونه وم یعنې یو درې کاله وروسته بعد ما زده کړې پیل کړې وای له بده مرغه په افغانستان کې جګړې پیل شولې او ډیری خلک له هیواده بهر شول خو موږ خپل کلي ته لاړلو د دې په خاطر چې تر کابل او تر ښاره کله یو سامن وو نو خپل کلي ته لاړلو او په کلي کې تاسو پوهیږئ چې اوس هم د نجونو لپاره د تعلیم او تحصیل زمینه نه ده مساعد هغه وخت هم همدغسې یوه ستونزه شته وه نو زه ونه توانم چې درس ووایم پار ترتیب بیا یو څو وخت وروسته چې یعنی زما عمر دی ډیر لور لور ټولګي وو خو د عربو له خوا یو ښوونځی جوړ شو او زموږ په کلي کې زه په هغه ښوونځي کې په لومړي ټولګي کې زه شامله شولم او تر یو څه وخته مې ادامه ورکړه. لاره هم ډېره ستونزمنه وه او د خلکو له خوا به هم په ښه سترګه نه راته کتل کېدل، یعنې ډول ډول خبرې به یې راته کولې. پار ترتیب ته یو وخته مې ادامه ورکړله او له هغې وروسته ما یو څه درسونه په کور کې لوستي وو. نو ابتدا دوره زما په دغه ډول تېره شوله چې څو ټولګي مې ولوستل او څو مې ونه لوستل همداسې. خو خیر هغه د ابتدایه په کچه ساویه زما محترم والد الله پاک یې غرق رحمت کړي، هغه هم یو ښوونکی وو او زمونږ کورنۍ یوه علم پروره کورنۍ وه. نو هغه زمینه یې په کور کې ماته مساعده کړله چې حداقل زه د هغه ابتدایه ښوونځي د ساویې سطحې ته ورسېدم. د هغه نه وروسته کله چې موقته اداره جوړه شوله په کابل کې، بېرته کابل ته زمونږ کډه راغله او د هغې نه وروسته ما اووم ټولګی د قلعه کشو په متوسطه ښوونځي کې پیل کړ او همداسې مې ادامه ورکړه.
بلې، د ستونزو یادونه مو وکړله چې ستاسې په وړاندې هم ستونزې وي او د خلکو لیدلوری مو یاد کړ چې ستاسې په وړاندې او د نورو نجونو په وړاندې چې هغوی مکتب ته تللي ښه نه وو. د دې تر څنګ اوس مهال خلک له فقره هم کړیږي چې هغه وخت به هم وو. څنګه تاسې مالي ستونزې، امنیتي ستونزې، نورې ستونزې درلودې؟
امنیتي ستونزې خو پار ترتیب په مجموع کې هغه وخت جنګ وو، دومره احساس ایمان شوی کولای ځکه چې زه هغه وخت د سپین په لحاظ ډېره کوچنۍ وم. دقیق مې په یاد هم نه دي خو په مجموع کې امنیتي وضعیت ټول خراب و، داسې نه و چې یوازې زما لپاره، خو بیا هم په کلي کې تر ښاره بهتره و. او اقتصادي ستونزې هم هغه وخت د هغو خلکو لپاره چې له کابل څخه یا هم ګاونډیو هېوادونو ته تللي وو یا هم کلي ته تللي وو، د هغو لپاره فوق العاده اقتصادي ستونزې موجودې وې. د دې لپاره چې په ښار کې وظیفې وې، مثلا زما ورونو زما پلار دې وظیفې لرلې، اما کلي ته چې لاړلو هغه وظیفې او معاش قطع شولو. او په کلي کې اکثره خلک عاید له زراعت څخه لاسته راوړي، له مالدارۍ څخه یې راوړي، اما موږ دفتن نه مالداري کولای شوی نه مو هم زراعت کولای شوی او نه مو هم یو منظم کور لرلو چې پکې واوسېږو. نو ډېر د اقتصادي ستونزو سره موږ مخامخ شولو، ولې بیا مو هم تحمل کړلې.
بله بله، ډیره زیاته مننه. رابه شو ستاسې د تحصیل دورې ته، چې تاسې د تحصیل دوره څه ډول سر ته رسولې ده، خو مخکې د هغې نه به یو اوریدونکی را واخلو چې د څه وایي. السلام علیکم.
سلامونه نیکلې کرامات مې کابل او منظر کې.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسې نوم څه دی؟
مننه در سره پر کار سره ډیره مودې وروسته جمعه خان همدره دی.
جمعه خان همدرد، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریکه کړئ.
ژوندې اوسه کما دا اوسه نن منې ته سلامونه وایم. او یو دې وړې پوښتنه مې دي. اول پوښتنه مې دا ده چې اوس پهلن په څو دي په اخته شاو دوهمه پوښتنه پاینده کې غواړي یعنی کوم هرمان لري چې تاسو تر سره کوي، او بل دا چې تاسو مثلا دا خپل لیسن دي تکرار کړئ. یو مول چې دا غوښتنه سره موږ مخامخ شو، ولو تاسو خپل خوند ته څه پیغام دی چې باید څه وکړي په دغه سوځ کې د څنګه سلام علیکم ښکارا کی؟
بله، ډیره زیاته مننه همدرد صاحب. اغلی تقوا، د دغه اوریدونکو هر یو سوال ته که تاسو غواړئ اوس جواب وایاست، دوه سوالونه چې په ټوله کې درې سوالونه وکړل، دوه سوالونه به بیا ته پرېږدو او بیا به راشو خپلې پوښتنې ته. مهرباني وکړئ.
لومړی خو سلام ته علیکم وایم. زه د مهال په کابل پوهنتون کې استاد یم. او وای ویل چې زما ارمان څه دی؟ ارمان نه
دی، دویم پوښتنه وه.
زما ارمان لا هم نور لوړې زده کړې چې غواړم ډاکټرا وکم، په خپل رشته کړې رشته کې. او په دې من کې زه غواړم پاینده کې داسې یو انسان ووسم چې حداقل یو څه راته خلک زما سره په یو بزنس کې مصروف وو، یعنی خلکو ته مې خیر ور ورسېږي. فقط همدا غني چې معاش واخلم او خپله وخورم. او پاتې شوه وروستۍ خبره چې د مشکل شوله. هر انسان د مشکل یوه دوره تېروي، خو هېڅکله باید انسان مشکل ته تسلیم نه شي، بلکې لا هڅه وکړي تر څو هغه مشکل حل کړي. مشکل ته باید کوشش وکړي، مشکل ته جګرخونه باید ونه کړي، ځان ونه خوري ورته خفه نه شي.
بله، تاسې ماشاءالله درې واړه پوښتنو ته ځوابونه وویلې. را به شو زموږ پوښتنې ته. د تحصیل د دورې راته ووایاست، د لوړو زده کړو د دورې راته ووایاست، په دغه دوره کې تاسې څه ستونزې درلودې او دغه ستونزو د هغه لیسې د دورې له ستونزو سره څه توپیر درلود، او ستاسې احساس د اوس مهال البته د لوړو زده کړو پر مهال د ستونزو په وړاندې د ننګونو په وړاندې څه وو؟
په لحاظ توفیر نه لري، او اوه اته کاله مخکې زه محصله وم، اما نن ورځ چې کوم محصلین دي ډېرې زیاتې اسانتیاوې هغولته موجود دي. انټرنیټ شته، د هغه وخت هم شته، وهوله انټرنیټ یوازې تر نامه پورې محدود وو، او د دې تر څنګ معاصره ټیکنالوژي لکه کمپیوټر یا هم سمارټ موبایل او نور شان د هر چا په لاس کې نه شته وو. نو په یو کورنۍ کې بعد اقل د یو چا سره دغه امکانات شته وو، اما نن ورځ ډېر امکانات شته دي، او ډېرې زیاتې پراخ کتابخانې شته دي. په اقتصادي لحاظ د خلکو ژوند ښه شوی دی. زما ستونزه او زما شان د هغه دور محصلینو ستونزه چې اووه یا اته کاله وړاندې محصلین وو، واقعا د کتابونو ستونزه مو لرله. کله به چې یو سیمینار راکړل شو، ډېر خوار زار او حیران به موږ په کتابخانو تاویدلو، او کتابونه به نه پیدا کېدل، او انټرنیټ ته مو لاسرسی نه لرلو. سیمینار به مو په لاس لیکلو، په قلم به مو لیکلو ټایپ کولای مو نه شوی، یعنی د ټایپنګ اسانتیاوې هم نشته وې. خو بیا هم په هغو مشکلاتو کې الحمدلله تر یوه ځایه پورې موږ ځای ځان ورسولو، شکر ګزاره یم. خو سره له دې چې بعد انسان قناعت ونه کړي په تحصیل باندې یا هم په دې مقام ترلاسه کولو باندې، یعنی لا په دې درشل کې واوسي چې هڅه وکړي، لا هم ښه موقف ته ورسیږي او ډېر وپوهېږي. خو متاسفانه چې نن ورځ خلک له اسانتیاوو ډېره استفاده نه کوي. نو زموږ په وخت کې هغه مشکلات وو، سره چې بدامني تر هغه وخته نن ورځ ډېره ده. په هغه وختو کې چې زه محصله وم، منطقه او خصوصا کابل ښار ډېر نام نه نه وو، ډېره ویره د دې نه وه. خو د فکر په لحاظ باندې ما یو څه ستونزې لرلې. کومې سیمې نه چې په پوهنتون ته راتللم، یعنی ټوله ورځ به دغه مشکل و چې یو څوک مې لاره ونیسي، یو څوک باندې پورزه لاړ شي، یو څوک په لاره کې مزاحمت راته وکړي، یو څوک خپله شمېره په کاغذ کې راته ولیکي، راته وایي چې زه نن ورځ کېدلی شي د داسې یو کار په وړاندې چې څوک ماته خپله شمېره راکوي. زما شانې چې ډېر عادي اوسم، ځکه زما سن اوس پوخ شوی او ما تجربه حاصله کړې، زه جرأت لرم. اما هغه وخت واقعا ماته یو ډېر غټ مشکل و چې اوس ما تر په یادېږي. اته په مانځه کې مې دعا کوله چې خدای پاکه زه مکتب ته یا پوهنتون ته په داسې رقم لاړه شم چې زما لاره څوک ونه نیسي، یا ما ته څوک مزاحمت ونه کړي، یا په ما څوک پورزه لاړ نه شي. ځکه زما سن هغه وخت داسې و چې ما هېچا ځواب نه شو ورکړه. هم که نن ورځ ما ته څوک مزاحمت وکړي، زه له عهدې وځم، خو هغه وخت له عهدې نه شوی وتلی. نو دغه اجتماعي او تر څنګ یې نورې ستونزې وې چې د تحصیل په دوره کې زه ورسره مخامخ شوی یم. دا مې په دې خاطر یادونه وکړله چې کېدلی شي نن ورځ هم همدغسې زما په شان باندې نورې نجونې د دغه مشکل سره مخامخ وي. زما په دغه ګیلو کې او زما په دغه سرګذشت کې ممکن یو پان نغښتی وي چې خلک یې اوري، پوه شي چې د نجونو دپاره څومره یو لوی مشکل دی، او مخه وهاړوي او نور خلک یې مخنیوی وکړي، او دوی هم
بلې. د اکتوبر د یولسمې په پار به هم یو څو پوښتنې ولرو، ځکه چې دغه ورځ د لور یا نجلۍ نړیواله ورځ ده، او په دغه ورځ باندې نړیوال او د ښځو مدافعین د نجونو او لورګانو نه خپل ملاتړ څرګندوي. دا راته ووایاست اغلې تقوا چې تاسې خپله وړې خویندې لرئ. بلې، تاسې څنګه د خپل ځان په وړاندې کله په کورنۍ کې دوه ګونی چلند حس کړی دی چې له تاسې سره دې یو ډول چلند وشي او له وروڼو سره مو بل چلند؟
ډېر مې نه دی احساس کړی، خو ما بیا هم سره زما پلار یو وروڼه اندی کس و، او زمن کې یو اکاډمیک شخصیت و. داسې یو څه چې زه یې ډېر ازورده کړې وم، زما په وړاندې داسې توپیري چلند نه دی شوی چې ورور ته ارزښت ورکړي نسبت په ما باندې. خو بیا هم ناندولي یو څه شته په ځینو کورنیو کې چې ډېرې بېلګې زه نه شم بیانولی، اما شته وي. کوم مصرف چې یوه کورنۍ د زوی په تحصیل کوي هېڅ وخت د لور په تحصیل نه کوي، کوم ازادي چې زوی ته ورکوي هېڅ وخت یې لور ته نه ورکوي، څومره بوج چې په یوه لور باندې په کور کې هېڅ وخت هغه په زوی باندې نه وي، تر هغې چې هغه د وظیفې څښتن کېږي خپله دې ته آماده شي چې باید د کورنۍ بوج په غاړه واخلي. کورنۍ نه مجبوروي، اما لور خوانخوا د کورنۍ لخوا مجبوره وي چې یو ډول تر تاثیر لاندې وي او یو ډول توپیری چلند ورسره وشي.
بله، تاسو خپل هم په دې باندې قایل یاستئ چې پرونه اند کورنیو کې هم یا خداګا یا نه خداګا دغه چلند کیږي لنجونو سره، تاسو په نظر باندې څنګه کولای شو چې د دې مخه ونیسو، څنګه کولای شو چې دغه ته د پای ټکی کیدو دوګونی چلند ته؟
موږ کولای شو هر شخص کورنۍ کې مثبت خواص او مثبت کړنې رواج کړو او هغه تقویه کړو، او د منفي کړنو او بدو رواجونو یا هم بدو خواصو مخه ونیسو په یوه کورنۍ کې. زه خپله کورنۍ کې ما ډېر داسې کارونه چې یو وخت کې زموږ په کور کې نه کېدل، اما زه د دې باعث شوی یم چې هغه ما په خپل کور کې رواج کړي دي، یا هم په دې خاطر چې زما ناز به چلېدلو، یا هم په دې خاطر چې ما قناعت ورکړی دی خپلې کورنۍ ته. هر ترتیب ولې تاثیر یې زمینه چې ما مثبت بدلونونه په خپله کورنۍ کې راوستي دي. هر فرد باید همدغسې کوشش وکړي چې په خپله کورنۍ کې مثبت بدلونونه راولي، خصوصا همدغه ناانډولي چې په کور کې د لور او د زوی تر منځ شته وي. زه ډېر وخت ډېرو میندو ته وایم چې کله صحیح ده چې په کور کې هغه ښځې چې بېکاره وي د خپلو نارینه وو خدمت دی وکړي، هغوی ته د ډوډۍ پخه کې کالي دې ورته ومینځي. خو زه د دې طرفدار نه یم چې کله یوه لور هم په ښوونځي کې وي او هم پوهنتون کې وي او یو زوی هم عین موقف ولري، خو مور بیا هم هغه لور باندې پټکه کوي، وشه ورور کالي دې ورته وتو که د ورور بوټان دې ورته بورس که ورور ته د ډوډۍ ورته ارکه، یعنې په یو نوه هغه ورور دې ته متوجه کوي چې دا ستا مزدوره ده او دا باید تاته یو کار وکړي. خو دا مور دا هېر کړي چې هغه زوی ته هم باید ووایي چې زویه ته خپل مسؤلیت خپله واخله، خپل بوټان خپله بورس که، هېڅ وخت خپل بار د نورو په اوږو مه اچوه، خپل کالي دي که موږ درته مینځو خو تو یې ته کړه، حداقل که تشناب ته ځي کالي دي ته خپله یوسه، اوبه ګرمې کړه او سروځان دې ومینځه. نو دغه کورنۍ په غیر آګاهانه ډول ډېر دغه شان رواجوي او لمن ورته وایي، خصوصا میندې. نو که موږ خپله هر یو فرد دغه مخه ونیسي او میندې متوجه اوسي دغه خپل مدیریت ته د اولاد په وړاندې، انشاءالله دغه شان به حل کړي.
بله، دا تر ډیره حد پورې په کورنیو کې منل شوی دود دی چې انجونو ته مثلا وایي چې ورور د پاره دی دا کار وکه هغه کار وکه، او انجونې هم څه نه وایي، زی هغه کار کوي، یعنی هغه کار ترسره کوي پرته د دې نه چې څه ووایي. تاسې څنګه کله د دغه راز غوښتنې په وړاندې د مور او پلار په وړاندې درېدلې یاستئ، ورته مو ویلي دي، یعنې له ځانه مو دفاع کړې ده؟
کله چې انسان عمر لوړېږي پوهېږي چې ما په تېر وخت څه کړي وو، او دغه جرأت هم انسان د عمر په تېرېدلو سره ترلاسه کوي. خو تر ډېره ما ته دا نه دي ویل شوي، اما هماغه څه ډول چې د کورنۍ نظام روان و، یعنې ما هم کړي دي، دا مې خپل یو مسؤلیت بللی دی. خو دا نه دي شوي چې یا په زور خو ما کړی شوي وي او یا هم دا چې ما ویلي وي چې زه یې نه کوم، داسې څه نه دي شوي. ولې ما فکر کول چې تر اخره پورې دا زما وظیفه ده او مسؤلیت دی ما کړی دي.
بله، را به شو دې ته چې لامل څه دی، لاملونه څه دي، ولې خلک افغانستان کې دغه ډول چلند کوي لنجونو سره؟ که څه هم دوی ته بنجونې ډېرې زیاتې ګرانې وي، خو بیا به هم د خپلو زامنو لپاره خدمت پې کوي. خو اول به یو اورېدونکی راواخلو چې دی څوک دی. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
سلام تو ته درنې میلمانه ته د افغانستان زمکلمونو ولسته باندې کوم فضل هدي وردګ دې باندې چا کول سوالې نه پلي کاوه شوي.
فضل هدي وردګ، په خیر راغلی خبرونه ته، مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریک کړئ.
مننه. نو واقعا د دې کومه د مو خور چې دا واقعا د دې غږ چې اندوس مخ په باندې چا کول سوالې کې اور وو، واقعا زه په خپل یو افتخار بکم چې په ټولنه او جامعه کې داسې واخور مولې روشه. واقعا یو ډېر پیوړی ذهن لري، واقعا دغه د دې د خبرو نه معلومي چې ډېرې لوړې زده کړې کړي. نور هم په دغه نه کلیار کې ورته توپیک وړو، او د درنې میلمانې نه دغه پوښتنه ده چې په غولرو پرتو سیمو کې چې خلک د خورګانو سره یا د خپلو ښځو سره بد چلند کو په کورو کې، بیا زور زیاتی ورسره کو، دغه د پوره د اوګوي شاید د دغو خلکو د پوره چې په خپلو کورو کې یا د خپلو ښځو نه داسې یوه منفي استفاده کوي، هیڅ انسان په نظر نه ورته ګډه خلکو د پوره د کوم یاد اسغله کوګوی رو کولر به خوشاله شو.
ډیر زیاته مننه. اغلی وردک د آگاهی خبره وکړه چې اغه ستاسو دندنه ده او تاسو په هغه برخه کې کار نه کوي. فکر کوم که تاسو همدغه آگاهی دی یا همدغه ډول ذهنیت ورکول راته وای چې تاسو په پانتون کې خپل شاګردانو ته ورکوي شاید ستاسو ډیر شاګردان هم الکان وي. مهرباني.
ما خپل دا کوشش کړی دی خو زخپل د خپل ماسیل نو پوراندې کېدل شي زموږ غږ واوري. زه ډیر مهربانه یم دې پوراندې هیڅ کله مې ته دا احساس نه ورکړی چې تاسو استاد یم بلکې ته ویلې مې چې زه ستاسو ملګری
بله
او قام دغه ملګری ټوب کې په دغه ملګری په موږ کې ما دوی ته ویلي دي چې تاسو په دې نه کمیږي چې کله ستاسو هم څنګه یو کل جواله او چوکې جګوي چې فزیکی لحاظ هغه ضعیف ده او چوکې وزن ډیر زیات دی کله تاسو پورته کړئ تاسو توان لرئ دا د تاسو احترام وکړي دغه په مقابل کې
بله
یعنی ما دوی تشویق کړی دي او په زمن کې مې دا هم ورته ویلي دي چې اغای کورونه وضعیت ما ته معلوم دی یو وجلی نش کولای چې انټرنټ کلاب ته لاړ شي وجلی نش کولای چې ولری مطبعه ته لاړ شي
بله
یا هم یو ډیر لري کتابتون ته لاړ شي لا هله کانه مې دا هیله کړې ده چې دوی د کورونه نه نیولې تر په هانتونه د خپل ټولګیوالو او هم درځ خپل خويند لاس ونیسي ځکه په دغه ټولنه کې موږ دې تقایل یو چې په علمي لحاظ نارینه او پرمختګ کړی دی ځکه زمينه ورته مساعده او شرایط شته او امکانات په لاس کې نو دغه د تل انډول د پوهې په لحاظ د خځو د نر نه برابر په افغانستان کې نو او په زمين کې حکومت مسیر یا لار چې پیدا کړی ده نارینه او پیدا کړی ده او حداقل هغه مشکل ته وګور کړی ده خو خځې په ځان ضعیفه او د امکانات نشټونه او ټول مشکلات د دې سبب شي چې شاته پاتې شي تما مشاله ورو خواهش کړی چې تاسو له دې سره کاری وکړئ تر هغه چې دوی دې جوګه شي چې خپل لاره پیدا کړي نو دا محترم ورته یم چې وازینه شای چې د حلولې شي تعلیم او تحصیل د خپدواړو جنسونو خزه اونر به تحصیل وکړي تر څو یو خپل حق وپیژني کلینیک د چې بل ور باندې ظلم وکړي او بل خپل حدود وپیژني بل کس نو هم دا به د دې سبب چې په کومه کې احترام موجود وي او هر څوک خپل حقونه وپیژني او یو خاندوال موجود وي حتی د دوو جوړو واده چې سره کیږي چې کوچنې ټولنه د بنسټ ایښودل کیږي هغه به هم خصولې ژوند پیل کوي
بله مخکینه پښتنه به یو ځل بیا تکرار کما لامل څه دی چې په کورنۍ کې د نجلۍ او هلک ترمنځ د مور او مېری چلند کیږي یعنی د وګونه چلند کیږي د دې لامل څه دی که څه هم د په روناند کورنۍ کې هم لیدل کیږي تر یو حده
خو تر ډیره خبره ده سو چې دا د تعلیم او د تحصیل انډول په خوانه تر نن پورې خزو د نو ترمنځ خنه دی روان یعنی نارینه او د زمينه مساعده شوی چې تحصیل وکړي جمعه تلل شي مدرسې تلل شي د باندې وځي په ټولنه کې څه زده کړي خو خزو ته د اجازه نه ورکړ شي تر څو شای زده کړي نو تر ډیره دا فکر کیږي چې خزو یوازې د مغه څور چاپیرا دیوالونو منځ کې د یو کور ټول مسولیتونه د هغه په غاړه دي کالی بینزی او اولاد براوری اغا با تربیه کردی و بالاخره سچ پا کور که کی اغا با کول آماده کردی او دی یو نارینا مسئولیت دا غالی چه اغا لبان دی روزی روری یعنی وظیفه لری او یو سراغکی و اغای دی تر اولی کور دا یعنی وظیفه تقسیم شوی دی خو سیده حقا خزه چه وظیفه نلری خیر کور که کولیشو کالی و مینزی دیک پوخ کری اولاد تربیه کری خو خبر دا غدا چه نارینه هم باید حداقل لږ دغه احساس ولري چې په یو ضعیف جنس باندې دومره لوړ د کار هم قابل د تحمل نه دی ډیری کورنۍ خپل اولادونه تشویق کوي چې ته باید د څه د مزدور نه شي په دې معنی چې هغه مصروفه وي ماشوم یې ورته قرار نه کړي او د هغه مثلا که کوم وخت هغه مصروفه وي خپل جامې باید خپل اوتونه کړي ځکه هغه د هغو مصروفیات دی خو زه فکر کوم چې په کور کې هم نارینه به ستا هم واخلي په دې باندې کم نه راځي په دې باندې بی غیرت نه حسابيږي چې کله یې مېرمنه مصروفه وي ماشوم ورته وي دکړي کله یې مېرمنه ناروغه وي حتی دې ورسره پوښ کړي او یعنی د کور په کار کې ورسره ستا هم واخلي اما زه فکر کوم چې ښځې هیڅ وخت حتی احساس هم دا نه غواړي چې یو نارینه چې بیرون ستړی وي هغه په کور کې بیا هم کار وکړي یعنی ښځې په احساساتي لحاظ عاطفي دي نه غواړي دغه بوج د خپل خوان ضرور یا هم د کور دی بل غړي په غاړه ورواچوي زما هدف صرف دی هغه چې بعد په کورنۍ کې همکاري موجوده خو خوراک لم په دغه برخه کې ډېر ستونزه ده. کله خاوند هم وظیفه ولري، میرمن هم وظیفه ولري، او بیرته چې کور ته راځي میرمن به هم د باندې کار کوي، په کور کې چې راځي بیا به د کور کار هم کوي.
بله،
زه دا وایم چې د نارینه ولې هغه یو مسؤلیت راپکیږي په یوه وظیفه باندې، او د ښځې ولې نه راپکیږي چې بیرون به هم کار کوي، په کور کې به هم کار کوي. نو په دې لحاظ باید همکاري موجوده وي. یعنی دا یو ډول ولسی پوها دا پولیس کې ډېر ساوند چې په فولکلور کې خلکو ترمنځ هم داسې لپخوانه روان دي تر ننه پورې، چې یو هم همدغه بحث دی چې د ښځو او نارینه ترمنځ دغسې تفاوتونه په کورنیو کې دي. خو ورو ورو دا بدلېدلی شي، اما د تعلیم او د تحصیل پر اساس سره، او په دې سره چې هر څوک خپل حدود وپېژني.
بله، آغلی تقوا په کورنیو کې دوګونی چلند، البته نه یوازې اکثره کورنیو کې په افغانستان کې دوګونی چلند کیږي، نه یوازې لور سره بلکې لنګور سره، له ښځې سره او هم دا شان د ټولو ښځو سره، د ټولو ښځو په وړاندې دوګونی چلند کیږي. دا راته وایاست چې د دغه دوګونی چلند پایلې څه دي، یعنی څه بدې پایلې لري دا په ټولنه کې، او کوم بد عواقب دي چې هغه د همدې نه راولاړ شوې دي؟
لومړی ځای زه وضاحت ورکوم چې متاسفانه زموږ په کورنۍ کې ستونزې ډېرې دي. ښځو له خوانه په ښځو باندې ستونزې راځي او ظلم ورباندې کېږي. بالاخره د کورنۍ نارینه دې ته هڅول کېږي چې په هماغه تاوتریخوالي کې راګډ شي او یو غټ مشکل د هغو نه جوړ شي. خو په مجموع کې دغه ظلم او دغه ستونزې په دې ډول روانې دي. خو عواقب تاسو پوهېږئ، نن ورځ موږ څومره کلونه کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده. زه خو شخصا په جګړه کې پیدا شوی یم، دا په جګړه کې رالویا شولم او خاتم مې زه فکر کوم په جګړه کې بیلي. یعنی د انسانانو نه امیدونه اخیستي دي په دغه هیواد کې د سولې. دا جګړه د څه شي څخه راولاړه شوې ده؟ دا جګړه زموږ له کورنۍ څخه راولاړه شوې ده. دا جګړه چې کله دوو کسانو واده کړی دی، د دوو کسانو له واده څخه دغه مشکل را جوړ شوی دی چې موږ چې واده کوو داسې ویل کله لاړ شي چې راته راخیږي. الک خبر نه وي چې څوک ورته کړي، جلۍ خبر نه وي شاته ورکړي ده. اما غوښتي چې کله واده سره وشي او کورنۍ سره جوړ کړي، د فکر په لحاظ، د ساوی په لحاظ، د عقیدې په لحاظ، د هر څه په لحاظ دغه دوه اشخاص سره متفاوت وي، اما تر یو چتر لاندې ژوند کوي. د خلکو له شرمه موږ ځان نیولی وي چې بعد تر یو چتر لاندې ژوند وکړو، اما په کافي اندازه د یو چتر لاندې ډېر زیات مشکلات وي او انسانانو تحمل کوي، د دې نه چې ودرېږه خالق به څه وایي. د هماغه دوو کسانو یا کوچنۍ ټولنې نه مو مشکل پیلېږي او بالاخره د مملکت په جنګ باندې مو تمامېږي. د ټول له همدې نه راپیل شوي دي چې کله په بازار کې په یو موټر کې کښېني، یو موټروان یو بل ته یا یې لاس قید کړي یا هم آران وکړي، نو سم د لاسه بس ښکنځل وي او له موټره کښته کېږي او یو د بل په جاغو کې لاس اچوي. ولې موږ دومره احساساتي یو، ولې دومره رواني یو، ولې دومره تر فشار لاندې یو؟ پس دا هماغه عواقب دي چې له کوره پیل شوي دي او بالاخره په ټولنه کې مو دغه وضعیت دی. په نورو مملکتونو کې یو څوک جنګ وکړي چې ملامت وي ورته یو برخه ملامت ومه که نه، خو دلته که ملامت هم وي بیا به هم جنګ کوي. دا هماغه عواقب دي. او کله چې سړی بل مملکت ته لاړ شي، د نورو خلکو اخلاق وګوري، واقعا د خپل ځان په اړه ژړا وایي چې موږ په څه ډول یو اخلاقي مسیر روان یو او څه ډول ژوند کوو.
بله، آغلی تقوا، استاسی په نظر باندې تاسو د کورنیو د ودونو یادونه وکړل چې ودونه ناقص وي ځکه په کورنیو کې جنجالونه رامنځته کیږي، عمده لامل هم دا دی. استاسی په نظر باندې یوزده کړې میرمنې ته، یوې فعال میرمنې ته په سر کې په کار ده چې کوم ټکي د ژوند د ملګري په انتخاب کې په پام کې ونیسي؟
زه فکر کوم چې هر څوک به د ځان لپاره معیارات لري چې کله زه واده کوم له دغسې یو چا سره به زه واده کوم. یعنی هغه چې هر انسان وي دغه شان خپل ذهن کې لري، خو ځینې به یې ویلی شي او ځینې به یې ویلی نه شي. خصوصا نجونې په دې برخه کې دا جرأت نه شي کولی چې ووایي چې زه له چا سره او څه ډول ځانګړنو والا نفر سره زه واده کوم. خالکان دغه جرأت لري او په خپله کورنۍ کې وایي چې زه دغه څوک غواړم. هغوی ځي په مرکه باندې او د جلکۍ فامیل ورسره خبره مني او بالاخره جلۍ غوته ورکوي، خو جلۍ په ځان خبره هم نه وي. او زه فکر کوم چې دا د دواړو جانبینو حق دی چې باید ترې پوښتنه وشي. چې کله یو څوک زوی ته هم واده کوي، باید ترې پوښتنه وکړي چې څه ډول څوک کوي. اول هغه ځانګړنې باید ترې وپوښتي او همغه ځای ته باید مرکه ولیږي چې کوم مشخصات چې زوی ویلي هغه پکې موجود وي. او همغه کورنۍ باید خپلې لور څخه پوښتنه وکړي چې څه ډول یو څوک په ذهن کې دی او څه ډول چا سره غواړي واده وکړي. نو زه فکر کوم که دا په نظر کې ونیسي بهتره به وي او هغه ګډ ژوند چې مانځته راځي هغه به یو سالم ژوند وي. په ذهن کې هر څوک لري خو جواب دی وکړي ودي وایي او د خپلې کورنۍ سره دې شریک کړي او محترمې کورنۍ دې هم کوشش وکړي چې اولادونو ته د واده په نامه باندې لاټري وانخلي بلکې د هغوی څخه پوښتنه وکړي.
بلې ډېر ښه اغلې تقوا، ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا او بلې خبرونه، د خدای په امان.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.